سلامونه وخت په خیر د غرمې نه مخکې لس بجې شوې زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم دغه پروګرام ډیره برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې د خپل لمړیو 15 دقیقو کې راپورونو خبرونو لرو پیل به په خبرونو وکړو ملګری ملتونه روانه میاشت په افغانستان کې د اقتصادي بحران د مخنیوي او د بشري مرستو د چټکتیا لپاره د میلیونونو ډالرو مرستو لړۍ پیلوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د مرستو دا موقتي پروګرام د دې لپاره دی چې د افغانستان بانک په خپلواک ډول د فعالیت پیلولو جوګه شي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارډ ډالره کنګل شوې پیسې آزادې شي. افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ډیره په بهرنیو مرستو متکی دی. د ملګرو ملتونو له یو نوي راپور سره سم په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د غړیو شمیر نږدې 2 برابره زیات شوی دی. راپور وایي د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته داعش ته د فعالیت لاره هواره شوې او توانېدلې چې ځان منسجم کړي. د راپور له مخې په خوا د دې ډلې د غړیو شمیر 2200 اټکلې د خوس 4000 ته رسیږي. د بریتانیا اکونومیست مجلې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ په فهرست کې ناروی لومړی او افغانستان وروسته راوسته دی. د افغانستان ترڅنګ کانګو، مرکزی افریقا، سوریا، ترکمنستان، چاد، لاوس، استوایی گینه او تاجکستان هم د جدول په پای کې راغلي دي. اکونومیست مجله د خپل لیست په ترتیبولو کې د انتخاباتو، د ګوندونو د تعدد، د حکومتونو د اجراءاتو، سیاسي کلتور او مشارکت او همدارز د مدني ازادیو په شان شاخصونه په پام کې نیسي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربایک پرون ویل له ایران سره د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې وروستي پړاو ته رسیږي او د اسرائیل له اندېښنو سره سره به د دې موافقې پر سر جوړجاړی سیمه لا خوندي کړي. د پاین حال کې ویل د ایران لپاره مهمه ده چې جوړجاړي ته لیوالتیا وښیي او خبرو ته کښېني. اغلې بیربوک د څرګندونې په تلابیب کې له خپلې اسرائیلي ساري یایر لاپیت سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې او په داسې حال کې چې په تور سمندرګي او بیلاروس کې د روسي ځواکونو ستره پوځي مانوره دوام لري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړ چې د اوکراین کړکېش ښایي تر ټولو خطرناک پړاو ته رسېدلی وي. ښاغلي جانسن دا خبرداری د ناټو په مرکز بروسل کې د خبرو پر مهال ورکړ او ویل جګړه به یو ناورین رامنځته کړي. راز اول مطلب ته په وروستیو ورځو کې په کابل ولایتونو کې د برمتګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. طالب چارواکي وایي چې د یرغمل نیونو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات کړي دي. تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د برمتګرۍ له څو پرلپسې پیښو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره هلې ځلې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اختطافچیانو په ضد باندې زموږ مبارزه جدي ده. د ډیرو اختطافچیانو هغه عاملین اکثره نیول شوي دي او اوس هم لټه روان ده. ځینې نور هم تر جدي تعقیب لاندې دي او هغه سي نیول شوي دي زندانونو ته لیږل شوي. په تېر یو میاشت کې 18 پیښې دغسې د اختطاف موږ شنډې کړي دي چې یو اساسی وه بېرته هم کسان پیدا کړي دي. نور هم هڅه روانه ده انشاءالله په دې په ضد باندې ډېر ګړندي ګامونه اخیستل کېږي. په نږدې راتلونکي کې به وګورئ چې دغه پروسه د اختطافچیانو شنډه سي او امنیت به په دې برخه کې کامل شي.
پرون د افغانستان یو شمېر ځایي رسنیو راپور ورکړ چې تښتونکو په کابل کې یو صراف وروسته له دې وباژه چې پیسې هم ورڅخه اخیستې وې. دا صراف چې معلم ګل امیر نومېده یو ونې وړاندې د کابل په سرای شمالي کې تښتول شوی و. همداراز راپورونه وایي چې د غزنی پوهنتون د شرعیاتو پوهنځي رئیس سید آصف هاشمي چې شاوخوا 3 میاشتې پخوا په غزنی ښار کې یرغمل شوی و د تښتونکو له لوري وژل شوی دی. له بلې خوا ویل شوي چې د افغانستان د رګبي لوبې د فدراسیون رئیس حارس رحماني له 4 ورځو راهیسې په کابل کې تښتول شوی دی. یوه اونۍ وړاندې د کابل ښار په 4مه کارته کې د وسلوالو کسانو له لوري د کابل د طبي پوهنتون د استاد احمد فواد پیرزاد د برمته کېدو خبر ورکړی شوی و. په همدې حال کې په کابل کې د ښځو د حقونو د 4 فعالانو د بې درکۍ موضوع په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. په داسې حال کې چې ادعا کېږي چې طالبانو به دا ښځې تښتولې وي، طالبان دا ادعاوې ردوي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه
لتاسو سره وو او یوبا
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالبان او موسکو ته څو ډیپلوماټان استولي چې د افغانستان په سفارت کې کار پیل کړي. د طالبانو له واکمنیدو سره سره لا هم په نړۍ کې د افغانستان سفیران او ډیپلوماټان هغه کسان دي چې پخوانی حکومت ګمارلی و، ځکه چې لایڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. اسمت ساروان ته به هم وښو.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازي زمیر کابلوفای طالب چارواکی نغواړي چې په مسکو کې سفیر لري کړي، خو له روسیې غواړي د افغانستان په سفارت کې یو شمېر نور ډیپلوماټان ومني. د تاس خبري اژانس راپور لمخي کابلوف ازویستیا ورسپانې ته وویل د افغانستان اوسنیو چارواکو ورڅخه غوښتي چې دوه یا درې نور ډیپلوماټان ومني. لطفا لدی خبر اوسئ چې دا یو اضافي معمول دی، دوی په دې لټه کې نه دي چې اوسنی سفیر لري کړي. کابلوف دا هم وویل تاییدوی چه ده طالبان و دیپلوماتان رازی لدی استبا داد افغان مشرتبه و ده حقوق ده سفارت داخلی چاروی دوی با پده کار که لاسو هنو نکری. تر دی ورنجه ده افغانستان لپاره ده ولسمشر ولادیمیر پوتین استازی تاس خبری آژانس ته ویلی و چه مسکو ده حقیقت نردوی چه کابل ممکن پر روسیه که ده خپل دیپلوماتیک ماموریت ده پرسونل و ده زیاتولو لپاره څو تنه ده لوړی کچی یا ده منځوی کچی دیپلوماتان ورولی شي. سره له دې چې د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان جمهوري نظام د تیر میلادي کال د اګست په 15مه وپرسید، خو لا هم د تیر حکومت له لوري ګمارل شوي سفیران او ډیپلوماټان دندو ته دوام ورکوي. طالبان ادعا کوي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په بهر کې له سفیرانو او ډیپلوماټانو سره تماس لري، خو اکثره سفیران وایي چې د طالبانو د حکومت استازي توپ نه کوي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي هڅه کوي سکهال په افغانستان کې میلیونونو خلکو ته مرستې برابرې کړي. د ملګرو ملتونو د ماسو د ریپورتونو په اساس حاضر ده 40 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تفصیل د مرسال زازي په ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي چې په روان کال کې یې هدف دا دی چې له 9 میلیونو افغانانو سره مرستي وکړي. د ادارې پرون پنځشنبه په خپل ټویټر پاڼه وکړل د افغانستان ډیرو لرو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د مؤسسو شمیرنې ښیي چې دا وخت 24 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړ دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په وروستۍ ورځو کې یو وار بیا د افغان ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ د ډېرېدو خبرداري ورکړې دی. یونیسف ویلي چې که فوري اقدامات ونه شي ممکن 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شي. د تیر میلادي کال د اګست په نیمایي کې د طالبانو له لوري د کابل نیول کېدو وروسته افغانستان ته د نړیوالې ټولنې مرستې تقریبا په ټپه ودرېدې، چې په نتیجه کې یې بېوزلي خورا زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم سخت زیانمن شو. په افغانستان کې د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د چهارشنبې په ورځ وویل چې د نړیوال بانک پر اساس د اشرف غني په مشرۍ د افغانستان د زول شوی حکومت کابو 15% عمومي لګښتونه د نړیوالو مرستندویانو له لوري برابرېدل. سیګار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا او شریکانو یې طالبانو ته خبرداري ورکړی و چې کایې په زور ځان وخت ورسو دومره مرستې به ورسره ونشي. طالبانو تر اوسه پورې د سیګار د ټویټ په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
یو بریتانیایی پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په شمول یو شمېر طالب چارواکو سره پر بشري مرستو او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کېدو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي بریتانیایی پلاوی د بشري مرستو د ژمنې تر څنګ له نورو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان سره همکاري وکړي. اسمت ساروانا و نور جزیات.
د لوشی د مخنیوی او بشری چارو لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي نیک دیر او شارز دافیر هوګو شارتر پرون په کابل کې له یو شمېر طالب مشرانو سره وکتل. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت پر اساس شاغلی دیر او په کابل کې د برېټانیا موقت شارت دافیر هوګو شارتر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د ښځو، نجونو او اقلیتونو په شمول د بشري حقونو او همداراس د ښځو د حقونو له فعالانو سره د چلند په اړه د برېټانیا د حکومت جدي اندېښنه ښکاره کړه. لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی حافظ ضیا احمد وایي چې برېټانیایي مقاماتو په افغانستان کې له نوي حکومت سره د راغلي بدلون په تړاو وویل چې جنګ ختم شوی، امنیت ټینګ شوی، وضعیت عادي دی، بشري مرستې په ښه ډول رسیږي او تعلیمي مرکزونه خلاص شوي دي. د شغل ضیا احمد په وینا برېټانیایي پلاوی دا هم وویل چې د هیواد صدر اعظم ورته لارښوونه کړې چې د افغانستان له نوي حکومت سره تعامل زیات کړي او د دې سره به افغانستان ته په بشري مرستو کې زیاتوالی راشي. د همداراز وویل
یاد پلاوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د شتون په تړاو یادونه وکړه چې کوم فعالیت ونه لري. د بهرنیو چارو وزیر د دوی د اندیښنو په اړه وویل موږ تعهد کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په زیان نه استعمالیږي او نه هم دلته داسې چاته د فعالیت اجازه ورکوو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا برېټانیایي پلاوی وویل چې له نړیوالو هم غواړي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره همکاري وکړي. خود طالبانو له حکومت هم غواړي چې د اقتصادي ودې لپاره پلان جوړ او پانګونی ته فرصتونه برابر کړي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نن به ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه ولري. د دغه خبرونه موضوع اوس د غزنی لپاره ځانګړی ده. د ماسپخین له دوه تر دریو بجو دغه پروګرام د ازادي رادیو له چپو مهیروي. د لرغونو آثارو متخصصان اندېښنه کوي چې د بامیان د ویجاړو شو مجسمو شاوخوا سمڅې او تاریخي ځایونه د بشپړ نړېدو له خطر سره مخ دي. دوی وایي په دې ساحه کې د طالبانو له لوري د 2001 کال د چاودنو په اثر درزونه جوړ شوې دي. احمد شیبر او نور جزئیات.
راپورونه وایي چې په بامیان دره کې د پیشندل شویو کسانو له لوري خپل سرو کیندنو او د تعمیراتي کارونو چټکتیا د لرغونو آثارو متخصصان اندېښمن کړي دي. دا سیمه چې د بودا د دوسترو نړول شویو مجسمو سلسال او شمامت ځای او شاوخوا سیمې پکې شاملې شي په 2003 کې د یونسکو له لوري نړیوال میراث اعلان شوې ده. په دې ځای کې د ودانیو پرله پسې جوړېدو او همداراس خپل سرو کیندنو دا خطر پیدا کړی چې د نړیدلو مجسمو شاوخوا غونډۍ یو مخ ونړې شي. د لرغونو آثارو متخصصان وایي که دا غونډۍ ونړېده د بامیان لرغوني آثار به چې د نړیوال میراث برخه دي له منځه لاړ شي. د بامیان لپاره د یونسکو پخوانی همژغوونکی غلام رضا محمدي وایي دوی د طالبانو له لوري د بودا د دوو مجسمو د نړولو لپاره د 2001 کال د چاودنو جاج اخیستی چې له کبله یې په پرشه کې تر 10 مترو پورې ژور درزونه جوړ شوي دي. محمدي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته جرمني ته تښتېدلی آرت نیوز پیپر خبرونې ته ویلي چې د ژمي په موسم کې واوري او اوبه سمڅو او درزونو ته ننوځي او له دې سره هم مهاله په شاوخوا کې کیندنې به دا دره کاملا ونړوي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې آزادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 64 41.
اوس هم آزادی رادیوی مجله واوره.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د ډاکټر اکرم ملک زید نوی کتاب په اړه خبرې واورئ چې په اسانه ترې جرمني ژبه زده کېدلی شي.
دا کتاب هغه چا لپاره هم دی چې د صفر نه شروع کوي، چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
کله سوخته د دنیا پای د خبریال نستونه درې د احتیاط د وخت خاطرو کتاب دی چې عمر ستانکزی پښتو ته ژباړلی. د همدې کتاب په اړه د لیکوال او ژباړن خبرې در اورو.
پل سوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه ده چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوې دي.
تیره اونۍ د هند مشهوره سندرغاړي لتا منګیشکر د ژوند له کاروانه جلا شوه. د هنري سفر په اړه راپور لرو.
دغه سندرې دومره په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلې شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته، خو پیل د اونۍ له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د هوا مریم عائشه فلم جوړونکې سهرا کریمی ته په ایتالیا کې د هپاتایا جایزه ورکړل شوه. اغلی کریمی ته دا جایزه تیر شنبه په هغو مراسمو کې ورکړل شوه چې په افغاني ټولنه کې د مخکخو میرمنو د رول په اړه جوړه شوې و. سهرا کریمی ازادي رادیو ته وویل په دې مراسمو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د اعتراضونو ځپلو او د ښځو د فعالیتونو د محدودولو په وړاندې دي چوپه خوله نه پاتې کیږي. سهرا کریمی چې د تیر جمهوری حکومت تر وروستیو د افغان فلم ریاست مشره وه، فلم یې داسې مهال جایزه ګټي چې طالبانو د افغان فلم ریاست ته بل مشر ټاکلی. په بامیانو ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د رسنیو مدني او فرهنګي بنسټونو له غړو سره د همغږۍ غونډه وشوه. باختر دولتي اژانس ویلي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي سیف الرحمن محمدي له خبریالانو وغوښتل چې د نورو مسایلو تر څنګ دي د طالبانو د حکومت فعالیتونو ته هم پوښښ ورکړي. په دې غونډه کې خبریالانو او مدني فعالانو خپلې ستونزې د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس سره شریکې کړې او د حل غوښتنه یې ترې وکړه. د هند مشهوره سندرغاړي لتا منګیشکر د 29 کلونو په عمر وفات شوه. د لتا منګیشکر لمړینې وروسته د هند حکومت دوه ورځنۍ عمومي ویر اعلان کړ. د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د هند صدر اعظم نارندرا مودي ترڅنګ د هند موسیقي او سینما ګڼو هنرمندانو او د نوموړي مینوالو برخه اخیستې وه. لتا خپله لومړنۍ سندره په 1949 کال کې، یعنی نږدې 23 کاله مخکې ثبت کړه او د څلورو نسلونو لپاره یې سندرې وویلې. په روانه خپرونه کې د لتا منګیشکر د سندریز ژوند په اړه راپور هم لرو. د هند مشهوره سندرغاړي لتا منګیشکر د روانې فبروري میاشتې په 16 نیټه د 29 کلونو په عمر د کورونا ناروغي له امله مړه شوه. لتا منګیشکر په خپل ژوند کې زرګونه سندرې ویلې وې.
د هند تر څنګ د دې هنرمند نغمه تر افغانستان هم را رسیدلې وي او دلته یې هم ډیر مینوال درلودل. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د لتا د ژوند، فن او شخصیت په اړه تفصیلي راپور در اورو.
تیر یک شنبه په ورځ د 1.3 میلیارد انسانانو په وطن کې دوه ورځنۍ ویر دغه ویر له نړۍ سره د هندوستان د سندرو بلبلې د خدای پامانۍ په خاطر و چې په نږدې نیمه پیړۍ کې په 1.2 ژبو تر 1.5 زیات سندرې ویلې وې. دا د هندوستان مشهور سندرغاړي لتا منګیشکر و. هغه د هندوستان په مرکزی مدیه پردیش ایالت کې د 1990 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه زیږیدلې و چې د روانې فبروري میاشتې په 16مه نیټه د 2 کالو په عمر د کورونا ناروغۍ له امله مړه سوه. د هندوستان یو فیډرالي وزیر په لومړي ځل په روغتون کې د دغه سندرماري لتا منګیشکر مړینه تایید کړه چې په ټول هندوستان او نړۍ کې د هندي موسیقۍ د مینوالو لپاره خواشینونکی خبر و. دا هندوستان ولسمشر او لومړی وزیر په خپلو پیغامونو کې د لتا منګیشکر د مړینې خبر زړه ماتونکی وبالو او وی ویل د لتا جی مړینې په هندوستان کې داسې تشه پریښوده چې هیڅوک به یې ډکه نه کړي. هغه د هندي فلمونو لپاره زرګونه سندرې ویلې وې او له دې کبله یې زیات شهرت هم موندلی و چې وجه یې هم په خلکو کې زیات محبوبیت او درناوی د مینې سندرې وې. نوموړی چې د ژوند تر پایه یې واده ونه کړ او له موسیقۍ سره پاتې سوه نو دا به شاید د هغې مینه وه، ځکه هغه 15 کلنه وه چې له خپل پلار د نانات منګیشکر څخه یې د موسیقۍ زده کړه پیل کړه. لتا منګیشکر ته د سندریزو خدمتونو او هنر په بدل کې د وخت د حاکم حکومت له لوري په 2001 میلادي کال کې د هندوستان تر ټولو لوی ملکي ایوارډ بھارت رتنا ورکړل سو او خلکو د حکومت دا کار وستایو. لتا منګیشکر په یو غریبه کورنۍ کې زیږیدلې و چې له امله یې دې د کورنۍ لپاره د ډوډۍ موندلو په مخه په ځینو فلمونو کې هم کار کړی دی، خو وروسته یې له دغه کاره لاس اخیستی. د پلار مړینه یې وچ لتا جی کډوالۍ ته اړ ایسته، له خپلې کورنۍ سره یو ځای ممبئی ښار ته لاړه او د فلمي نړۍ لپاره یې سندرې ویل پیل کړې. د لتا منګیشکر خور شاه بوسلې هم د هندي موسیقۍ په نړۍ کې خورا ډیره مشهوره سندرغاړې ده. لتا منګیشکر په خپلو سندرو کې ډیرای د محبت شاعري بللې چې لا دې عمله هم په خلکو کې محبوبیت لري. دا هندوستان د سندرو د بلبلې لتا جی د سندرو مینوال یوازې هندوستانیان نه بلکې د نړۍ د ډیرای نورو هیوادونو اوسیدونکي او چارواکي هم د هغې له سندرو سره مینه لري او خوند ورڅخه اخلي. په دغه مینوالو کې افغانان هم دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپله ټویټر پاڼه د لتا مړینه ضایه بللې او کورنۍ ته یې د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. ښاغلي کرزي لیکلي د لتا منګیشکر ږغ میلیونونه زړونه له خوشیو ډک کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد انیف اتمر هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، موږ د تیر نسل په شان د لتا منګیشکر له ښکلي ږغ او سندرو سره رالوی سوي او ژوند مو کړی. هغه به زموږ د ژوند برخه او د ګډ تمدن میراث وي. د حامد کرزي او اتمر تر څنګ ډیری نور سیاسي او فرهنګي شخصیتونه د لتا جی مړینه د سندرو په نړۍ کې ستره ځایه ګڼي. لیکوال او شاعر اسمت الله ظهیری یو له دغه کسانو څخه دی. نوموړی وایي نړۍ له یوه داسې سندربولې څخه محرومه سوه چې د خپلې سندرې او موسیقۍ له لارې یې د نیمې نړۍ د خلکو زړونه ګټلي. زه تل د لتا جی سندرې اورم او زړه ته مې لویږي چې رښتیا هم د هغې په مرۍ کې بګوان ږغیږي.
رښتیام لتا منګشکر داسې سندرغاړې وه چې تر نیمه پیړۍ زیات د نړۍ د خلکو پر زړونو باندې راج وکړ، حکمراني یې وکړله او خلکو د دې په سندرو کې خپلې خوښۍ احساس کړې، خپل غمونه احساس کړل او د دې په غږ کې خدای پاک خپل یو کمال یې ښیولو. ځکه د نړۍ خلک وایي لتا کې گلے میں بھگوان بولتا ہے، منا دلتا پغاڑ کے بھگوان رگی جی.
دا دی تر سنگ ډیرای نور کسان هم لتا منګیشکر د شلمی او یوشتمی پیړی هغه سندرغاړی یادوي چې وایي جوړه به پیدا نسی. د دې په باور هغه په خپل زرګونو سندرو د خپل مینوالو زړه نګټلی او خدای د سندرو لپاره پیدا کړی و. د هغه په مری کې خدای د سندرو روح میشت کړی و. دا هیواد نموته لیکوال شاعر او څیړونکی عبدالغفور لیوال وایي د لتاجیل سندرو سره د ټولنې د هر کس یو خاطره تړلې ده.
دا سندرې د ریتم د لحن او د موزیک له نظره دومره راکوونکي دي او په زړه پورې دي چې په خاطرو بدلی شوې دي او یو ډول نوستالوژیک ارزښت یې موندلی دی. د همدې دپاره د ډیرو خلکو چې حتی شاید په هندي یا هغو نورو ژبو باندې نه پوهېدل چې لتا سندرې ویلې دي، بیا یې هم دغه سندرې خاطراتو او د ښکلا خوښونکي شعور په یوه برخه کې موجودې دي او د انسانانو د ژوند بېلابېلې خاطرې ورسره تړلې دي.
لتا سندریا
د لتا منګیشکر له سندرو کې ځینې کسان خوند اخلي خو ځینې نور بیا هم غم په غلطه وي چې د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د پښتو ژبې نوموته شاعر پیر محمد کاروان دی. ښاغلی کاروان ازادۍ راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لتا منګیشکر د فطرت د شنه ځنګل تور بلبل و چې د زړونو رنگین ګلونه یې په ژغ غوړېدل او موسېدل. دی وایي دا خوږ ژغ ما هم کله کله د شپې په چوپتیا کې له تښتېدلې خوب سره په ګډ اورېدو. یوه شپه مې د دې بلبلې ږغ اورېدو چې ناڅاپه زړه ته دا غزل راغله. هڅه مو وکړه چې د لتاجی په اړه له پیر محمد کاروان سره خبرې وکړو خو آماده نه سو. قسمت الله ظهیر لتاجی د بختور هیواد یوه بختوره سندرغاړې یادوي او وایي هغه په داسې هیواد کې زیږېدلې وه چې اوسېدونکي یو هنرمند او هنر ته په درنه سترګه ګوري، په ژوند او مرګ ستایي.
د لتا د جنازې مراسم خورا اریانوونکي وو. سړی په دې فکر کولو باندې مجبوره کې چې نړیوال خپل هنرمندان په ژوند او په مرګ څومره نازوي، څومره دردانی کوي. نو سړی چې خپل کام او خپل کام و سندرغاړو ته هنرمندانو ته د دوی د غربت ډک ژوند ته فکر کې، نو سړی اریان سي چې رښتیا هم زموږ او د نړیوالو ترمنځ همدا توپیر دی. نړیوال خپل سندرغاړي و هنرمند په ژوند نازوي، په مرګ یې غټوي، هم یې قدردانی کوي. موږ یې په ژوند د لوږې وژنو، په مرګ د قبر ځایونه ورکو. همدا فرق دی زموږ او د نړۍ ترمنځ.
لتا منګیشکر د هندوستان تر څنګ د نیمې نړۍ د هندي موسیقي یوه لویه هنرمند وه. که دا هنرمند د مړه سوه خو هنر او سندرې به یې تر پیړیو پیړیو د مینوالو په زړه کې ژوندۍ پاتې وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15.
نستو نادری چې کلونه د افغانستان په تصویری رسنیو کې کار کړی، یو وخت داسې هم پرې راغی چې د رسنیو لسکرین څخه لاړ او د کابل تر پولیسو ختلان دی د نشي توکو په لوخړو کې ژوند پیل کړ. تر پولیسو ختلان دی د نستو نادری په څیر ډیر نور ځوانان چې کمالونه لري هم ورغلی، خو ډیر کم د نستو په څیر نیکمرغه دی چې له دې جهنم څخه بیرته راوتلي او روغ شوي دي. نستونه دری له رغېدو وروسته د همدې دورې چې دی پکې په نشهیي توکو اخته شو، د خپلو خاطرو او یادښتونو کتاب ولیکه چې له چاپ وروسته د لوستونکو له ښه هرکلي سره مخ شو. پولیسو خطه د دنیا پای کتاب په دې وروستیو کې عمر ستانکزی پښتو ته وژباړه او سروش خپرندویه ټولنې چاپ کړ. ښاغلی نستو نادری د خپل کتاب په اړه وایي چې دا کتاب د ژوند د یوې برخې تیاری راسپړي چې نورو ته د عبرت سبب کیدلی شي.
پولیسوخته د دنیا پای زما د ژوند هغه تیاره برخه دی چې او کال تدریجي مرګ کیسه پکې لیکل شوی دی. له نیکه مرغه چې زما هیله م همدا و چې یوارې دا کتاب باید په پښتو ژبه باندې ترجمه شي چې زما تجربې دوی ته هم په خپلو ژبه باندې ورسیږي. د ځینې وطنوالو غوښتنه م همدا و چې باید دا کتاب یوارې په پښتو ژبه باندې هم ترجمه شي. په دې کتاب کې زما ټول یادداشتونه چې د ایتیاد د تیاره په وضعیت نه لیکل شوی دي دې کې راغلی دي. مخاطبین چې دا کتاب لوستلی دي یوازینی شی چې ډیر ټینګار کوي او دا د کتاب د پیاوړتیا برخه ګڼي دا دی چې په ډیر روانو ژبه باندې لیکل شوی دي. ما سره چې څومره مخاطبین د دې کتاب په هکله خبرې کړې دي یوازینی برخه همدا و چې دا کتاب په یوه ورځ یا په دوه درې ساعتو باندې ختم کړی دي. او زه اوس هیله لرم چې د افغانستان خلک وکولی شي چې د دې کتاب پښتو برخه او پختو ترجمه هم به ولولی او دا دیو موتاد قیصه ده چی سنگه پا ایتیاد لمن باند سقوط کهی او سنگه دی ایتیاد لمن نه خپل زان نجات ورکهی. زده سیوهی لرم چی مونگی او افغانستان ولرو چی پکی هیست دینشهی تو که کیسی نوی او انشالله رمان پا دی کتاب که دیر شیون را خلی دی چی خلق باندی خه اخیزه کهی او یو تجربه ورته ترزیخ کهی.
پولیس وخته د دنیا پای کتاب د لیکوال ښاغلي نستو نادری خبرې مو واورېدې. د راډیوي مجلې په دې برخه کې د همدې کتاب لژباړن عمر ستانکزی سره غږیږو. ستانکزی صاحب، که لومړی دا راته ووایه چې ولې مو دا کتاب راوژباړه؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل لیکوالان ژباړې کې لیکنې کوي، آثار راپنځوي، خو ځینې آثار تر نورو آثارو د ټولنې او وخت لغښتنو سره سم ډیر ارزښمن تمامېدلی سي، یعنی په ټولنه کې ډیر اغېزمن تر نورو واقع کېدلی سي. نو دغه آثار یا دغه کتاب د ژباړلو یوازنی علت هم همدا و چې د ټولنې لپاره یې په اوس وخت کې ډیر څه په خپل نچوړ کې یا هم په خپل متن کې لرل او لري. بل دا چې په ټولنه کې لکه څنګه چې په دري ژبه کې چاپ شوی و، پښتو ژبه کې هم د پښتون میشتو سیمو او ولایتونو یو اړتیا وه، یو ضرورت و تر څو د هغوی د لا سهولت لپاره دا پښتو شوی وای. نو دغه دوه اساسي علت و چې ما دا سر پښتو ته کړ.
مننه. د کتاب د ژباړې په وخت کې مو هڅه وکړه چې د کتاب مفهوم راوژباړی، که نه هڅه مو کړې چې کټ مټ هغه د لیکوال ژبه راوژباړی؟
لکه څنګه چې په ژباړه کې اصول دا دي چې ژباړن باید هوبهو ژباړه ونه کړي، ټکي په ټکي ژباړه ونه کړي، مفهومي ژباړه وکړي. نو ما هم هڅه کړې ده چې هوبهو کټ مټ ژباړه ونه کړم او مفهومي ژباړه وکړم. نو دغه کتاب هم چې ما پښتو ته ژباړلی، تر ډیره مې هڅه کړې ده چې زغه اصول په پام کې ونیسم او دغه اصول مطابق مخته لاړ سم، کوم چې په ژباړه کې باید بلی سي. نو ما هم تر ډیره بده هڅه کړې ده چې مفهومي ژباړه وکړم، عام فهمه وي، ساده وي، روانه وي، تر څو د ټولنې وګړي هغه وګړي چې دا کتاب لولي او ایخلی د لوستلو په وخت کې د لستونزو او ننګونو سره مخ نسی.
مننه. ستانکزی صاحب، دا ستاسو لومړنی کتابي ژباړه وه، د ژباړې په وخت له کومو ستونزو سره مخ شوی؟
دا زما لومړنی ژباړه وه، البته د یو اثر په شکل چې چاپیږي. تر دې وړاندې ما په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې لنډې لیکنې یا مقالې ژباړلې دي پښتو ته، له پښتو نه مې دري ته ژباړلې دي، خو تر اوسه پورې هغه د یو اثر په شکل نه دي چاپ شوي. که باید چاپ شوي وای، خو ما تر هر څه مخکې دغه اثر ته چې ډیر ارزښتمن و د دې ژباړې ته لومړیتوب ورکړ تر څو دا وژباړه ما د ژباړې په وخت کې له بیلابیل ستونزو سره طبعا انسان مخ کیږي. داسې نوي کلمات او نویو اصطلاحاتو سره زه مخ سوم په دې کتاب کې سي واقعا زه د مفهوم او معنا هم ډېر نه پوهیدم، نو بیا به ما په دې برخه کې مستقیم لیکوال ته مراجعه کوله او لږ سره به مې خپل مشوره شریکوله تر څو زه لغنه د دې اصطلاح یا کلمې لغت مفهوم ترلاسه کړم، هو به هو به معنا نه هغه کوله تر څو د غژباړه مفهومي راسي او په ښه ډول وژباړل سي. نو ډیری وخت چې زه له ستونزو سره مخامخ کېدم لیکوال ته به مراجعه کوله.
مننه. وروستۍ پوښتنه مو همدا ده چې په دې کتاب کې کومې داسې مهمې خبرې دي چې فکر کوي هغه د لوستونکو ژوند او فکر ور بدلولای شي؟
په دغه کتاب کې هیواد صاحب ډیر داسې څه نغښتي دي چې واقعا تر اوسه د ټولنې د وګړو له سترګو پټو، یعنی د ټولنې ډیری وګړي، یعنی 80% وګړي په دې حقیقتونو باندې شاید نه پوهېدل او لرې ترې پاتې شوي وو. په دې کې هغه مسایل راخیستل شوي دي چې یو روغ دی یا معتاد له کومو ننګونو یا ستونزو سره په دغه پړاو کې، یعنی دغه وخت کې سي دی کله روغ دی کیږي مخامخ کیږي له پایل نه تر پایه پورې تر درملنې پورې سي یو معتاد بیرته رغیږي، دغه مسایل راخیستل شوي دي. مهمه موضوع دا ده سي د یو روغ دی یا هم روغ کس پر روغدیتوب کې کوم کسان سیدای دی تهڅوی تر څو په نشیتو کو اختص یروګ دی سی اغه مسائل بیان کړی دی، ډیری مافیایي کړي کار کړی دی، نه بربندې کړی دی، سی په دې برخه کې ډیری لوی مافیایي کړي لاس لري او هڅه سوي د سی اغه څه سی د ټولنې د ځوان کهول لپاره اغیزمن واقع کېدلې سی، نو بلګه د عبرت یو لوی درس واقع کېدلې سی. هغه مسائل په دې کې راخستې دي تر څو د هغوی لپاره یو بلګه سی او هغه ځوانان چې تر اوسه د روغدیتوب په اړه په څه نه پوهېږي د هغوی لپاره یو ډېر لوی درس او د عبرت کیسه سي.
د جرمني ژبې اسانه زده کړه د هغه کتاب نوم دی چې ډاکټر اکرم ملک زی لیکلی او په دې وروستیو کې په جرمني کې چاپ شوی. ډاکټر ملک زی وایي دا کتاب د لس کال کار ثمره ده چې په سوشل مخه کې چاپ کړی. ښاغلی ملک زی زیاتوي هڅه یې کړې چې د دې کتاب له لارې هغوی ته جرمني ژبه ور زده کړي چې په پښتو پوهیږي. ډاکټر اکرم ملک زی د طب ترڅنګ د جرمني ژبې ادبیات هم لوستي دي. تر دې مخکې د پښتو جرمني ژبې یو قاموس هم چاپ کړی وو. موږ د جرمني ژبې د اسانه زده کړې کتاب په اړه له ډاکټر اکرم ملک زی سره مرکه کړې چې په پیل کې نوموړی د دې کتاب د لیکلو په اړتیا او ارزښت راته غږیږي.
چې ما 2009 کال کې د جرمني پښتو ډکشنري ولیکله نو دا غي به ساره هر کله وشو. دا کتاب د ډیرو هیوادوالو خوښ شو او ما ته ویل چې ډاکټر صاحب دا ډکشنري چې د ډکشنري نه خو سره جبه نشي زده کولی، هغه خو کې خو یوازې لغات او معنا ده او ځینې اصطلاحات دي، نو سره څنګه جبه زده کوی شي؟ نو که په دې برخه کې ته یو کتاب ولیکې د ګرامر کتاب چې جرمني ژبه څنګه زده کوی شي، نو ما بیا د دوی د هیلې په اساس باندې رشته د کتاب په پیل شروع کړه. نو اړتیا دا وه چې خپل هیوادوالو له ما نه هیله وکړه چې یو ګرامر کتاب زه ولیکم د جرمني ژبې د زده کړې دپاره، کوم خاص غږ په دغه حجم باندې، په دغه سادګۍ باندې، په دغه آسانه الفاظو باندې کوم کتاب لیکل شوی نه و. د افغانانو شمیره په جرمني کې هم ډېره ده چې د ژبې په اساس باندې تر اوسه پورې دوی کومه خاصه منبع نه درلودله او ژبې کې ستونزه درلودله او سام لري، او په عین ډول باندې افغانستان کې هم ډېر شمېر هیوادوال دي چې هغوی په تمه دي چې کله چا واده کړی دی خپل همسر غواړي د افغانستان نه، یا دا چې مالته کار کوي او ته ژبې جرمني ژبې دپاره اړ دي، نو په دې اساس باندې داسې یو غټ کتاب ورته لازم وو.
د دې کتاب د محتوا په اړه کړه ته وایي چې څه ډول دغه موضوعات را پیل شوي او څنګه بیا د کتاب په تاسو شلم مخ کې پات رسیدلی.
هیواد صاحب دا باید ووایم چې دا کتاب چې دی نوم یې دی د جرمنی ژبه آسان ارسکړه ل اساساتو نه تر ادبیاتو پورې. نو په دننه په کتاب کې اول خو ګرامر ته پکې ده، به ګرامر هم د څه په قرار قرار په مخ کې وي او خبره به ادبیاتو رسی ته رسیږي. نو سره که وای چې نه په دې ژبه کې نه یوازې ابتدایي د ګرامر برخه ده، بلکې ادبیات هم پکې دي، سره د جرمنی ادبیاتو ته هم رسیدلی شي.
ډاکټر صاحب، ځینې نور کتابونه هم لیکل شوي دي. ما خپل د کابل په ځینو کتاب پلورنځي کې د جرمني ژبې د زده کړې یو څو کتابونه لیدلي دي. کراته وایي له هغو کتابونو سره د دې کتاب توپیر څه دی؟ یا کېدای شي ځینې نور کتابونه په دري ژبه هم په افغانستان کې پیدا شي چې لوستونکي استفاده ترې وکړي، خو له دغو ټولو کتابونو سره ستاسو د دغه کتاب توپیر په څه کې دی؟
توپیر په دې کې دی چې نور کتابونه چې ما سره هم شته هغه ډېر واړه دي، زیاتره چې ګوري د 100 نه تر 200 مخو پورې اعظمي ډول باندې رسي. خو خبره دا ده چې ما ته ډېر هیوادوال وویل چې موږ سره ایرانی او پښتو د نورو لیکوالانو کتابونه شته، خو سرم پرې نه خلاصېږي، نه پوهېږو ور باندې، ځکه چې هغه یوازې هغوی لیکلي دي. د مثال په توګه د جرمني داتیف، اکوزاتیف یا ګرامر دغسې جوړېږي، خو دا چې هغه څه معنا ده، ورځني ژوند کې ورته څنګه ضرورت دی، څه رقم یو جمله جوړېږي، دغه شیونه په کې نه شته. هغوی په حساب خپله وظیفه اجرا کړې ده او جرمني ګرامر یې په کتاب کې لیکلی، خو تشریحات بیا په هغې کې نه شته. نو په دې اساس باندې توپیر دا دی چې دغه کتاب ډېر په اسانه ډول باندې لیکل شوی او تشریح شوی دی جرمني ګرامر په کې.
ډاکټر صاحب، ځینې کتابونه خپل خاص مخاطبان لري، خصوصا د ژبو په برخه کې چې کوم کتابونه لیکل کېږي، چې دا د دې لپاره لیکل شوی چې یو کس هغه ورځنی محاوره وکړي، هغه د ژوند ورځچارې په مخ کې یوسي، کنه په لوړه سطحه کې یو څوک غواړي په جرمني ژبه زده کړي هم وکړي، دا کتاب ورسره مرسته کولای شي کنه؟
څنګه چې مخکې مې وویل، دا کتاب ډېر په ابتدایی ډول باندې پیل کیږي. لومړی ما د صفر نه نه چاته منفی نه شروع کړي. ما په دې کتاب کې لومړی د پښتو یاګانې تشریح کړي چې ډېر پښتانه په الف با الف تورو یاګانو باندې نه پوهېږي. ما له هغې نه شروع کړي، بیا مې د جرمني ژبې توري لیکلي، بیا مې تلفظ په کې لیکلی دی، او هغې نه وروسته بیا د ګرامر بحث شروع کیږي. نو ګرامر بحث بیا په قرار قرار مخکې ځي، مخکې ځي، آخر ادبیاتو ته رسیږي. نو په دې اساس دا کتاب هغه چا دپاره هم دی چې د سفر نه شروع کوي چې جرمني کلمه یې کله نه اورېدلې او پای ته رسیږي، هغه چاته چې ادبیات غواړي زده کړي.
ډاکټر صاحب، ګرامر څومره د یوې ژبې په زده کولو کې له یو کس سره مرسته کوي؟ ځینې دا خبره هم کوي چې ګرامر ضرور نه دی، یعنی مو کېدای شي مثال د خپل ژبې ګرامر مزده نه وي خو ښه غږیږو پرې، نو دغسې یوه بله ژبه هم بې ګرامر وایي زده کولی شو. فکر کوي چې ګرامر زده کول یعنی ژبې ته لار ور پرانیزي کنه لار سختوي؟
هیواد صاحب، دا باید ووایو، یو هغه څوک دی چې ماشومان دي وړتون نه یا ښوونځي نه د ژبه د اورېدو له لارې زده کوي. د بېلګې په توګه باید ووایم، کله چې یو ماشوم، یو پښتون ماشوم د مور تر ناسه زده کړي، هغه خو ژبه خو د ګرامر له لارې نه شي زده کولی او نه ګرامر یې کله اورېدلی، هغه تش په اورېدو باندې د مور او پلار د خولې نه ژبه زده کوي. راغلو هغه چاته چې دا ژبه یې جرمني، انګلیسي یا بله ژبه مورنۍ ژبه یې نه ده، او ته یې په کوم جرمني یا کوم انګلیسي وړتون کې او یا ښوونځي کې نه دی، بلکې د یو بالغ په حیث مثال په توګه ژبه زده کوي، نو هغه بیا د اورېدو له لارې ژبه نه شي زده کولی، هغې ته به ګرامر پکار دی. نو دا به تشبیه به داسې وکړم چې ګرامر د یو ودانۍ بېلې بېلې دانه په دانه خښته ده، نو یو ودانۍ یو ناڅاپه سړی نه شي چې ته یې خودلی، خښته په خښته به سړی ږدي او جوړ یې ریبه. او ګرامر هم داسې شی دی چې ته یو ژبې خښته ده، نو سړی باید قدم په قدم لږ 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 اصول زده کړي. نو په دې اساس باندې د بالغ کسان دپاره چې د اورېدو د لارې ماشوم غوندې ژبه نه شي زده کولی، نو د یو بالکل بنیادي شی دی چې بې د ګرامر سړی یو بله ژبه، پردۍ ژبه، په بالغ عمر کې نه شي زده کولی.
یوه خبره د بلې ژبې د ګرامر زده کول دي، خو ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو کس چې د خپلې ژبې ګرامر زده نه وي، ځې مثال د انګلیسي یا د جرمني ژبې ګرامر زده کوي، په دغسې وخت کې د لڅک کول پکار دی؟ آیا یوازې د جرمني ژبې ګرامر زده کړي یا د هغه ژبې چې دی زده کوي، کنه د خپلې ژبې ګرامر هم ورته زده کړي؟
کله چې یو چا یو ژبه ښه زده وي، نو دوهمه ژبه ورته لا پسې اسانه ده زده کول. نو ستاسې پوښتنې لپاره راشم، که چا د خپلې ژبې ګرامر زده کړی وي، نو د جرمنی ژبه ګرامر لوستل او پوهیدل پری بیا واضح چې دې اسانه وي. نو هغه چا چې بیخي خپل ژبه ګرامر زده نه دی نو هغه ته بیا ډیره سخته ده مخکې مې چې یاد کړه چې د بلې ژبې ګرامر زده کړي. نو دې لپاره بیا پکار دی چې یو څوک مخکې له دې نه چې جرمنی ژبه ګرامر زده کړي خبدای چې هغه د خپلې ژبې ګرامر یو څه وسپل شي. نو دا کار ما خپل کتاب کې کړی دی چې ما لومړی د پښتو یو شعر یو متل یو استلا راخیستې ده، هغه مې داسې ډېره ښه سپللې ده او هغه کې مې د پښتو ګرامر ته مخه کړې ده چې پښتو کې ګرامر دغسې شی دی. بیا مې بیا لیکلي دي چې دغه دی دا چې دی د جرمني ژبې کې ګرامر کې هم دغسې شی شته. نو په دې اساس باندې د خپل کتاب کې له د پښتو ګرامر یا د پښتو اصطلاحاتو نه په قراره قراره د جرمني ژبې ته بیا راغلی مې. نو په دې اساس دا ضرور ده چې خپلې ژبې ګرامر لږ څه سره پوه شي چې په بله ژبه هم پوه شي.
ډاکټر صاحب، د هرې ژبې خپل اصول او قواعد وي، خپل ګرامر وي، تاسو څه ډول د پښتو او جرمني ژبې ګرامر سره همغږي کړي دي چې د یوې ژبې نه د بله ژبه را زده کړل شي؟
هغه په دې اساس شوې ده چې مالې د دې چې خپل زمون افغانان کومې تیروتنې کوي. د مثال په توګه په جرمني ژبه کې په پښتو ژبه کې وایم سره وایي چې زه سپینر ډارېږم، ل سپینر نه ډارېږم. جرمني کې وایي ای هاب انګست فور دیم هوند، زه سپی مخ کې ډارېږم. فکر وکړه ل تا ګوره او مخ کې تا ګوره. نو په دې اساس باندې ما خپل لیکلې دي چې د دې او د دې توپیر په څه شی دی. پښتو کې یو رقم اصطلاح ده، جرمني کې بل رقم اصطلاح ده. نو په دې اساس باندې بیا ما د پښتو ژبې نه جرمني ژبې ته اشاره کړې ده چې پام کوئ تاسو په جرمني کې نه وایئ چې زه لسپی نه ډارېږم، تاسو باید وایئ چې زه سپی مخ کې ډارېږم.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک دغه کتاب لولي لارښود ته هم اړتیا وي کنه؟ به له لارښود کولای شي یو څوک له دغه کتاب استفاده وکړي؟
نو د نور کتابونو کې خو ما چې مخکې یاد کړه یو خون کې ته اړتیا شته. واغه کتاب چې مالیکله دې ته خون کې ته اړتیا نشته. په دې نشته چې یو خو د ګرامر دومره اسان شوی دی چې یوازې تیرول ته ضرورت، حتی ژوول ته ضرورت نه دی. بل دا دی چې په دې ګرامر کې هر مبحث چې ما ډېر په اسانه تشریح کړی دی د هغې نه وروسته بیا تمرینونه شته چې هر څوک ځان په خپله کنترولولی شي چې آیا دا مبحث مې زده شو او که نه شو. بیا د تمرینو لاندې حل شته چې آیا هغه چې چا حل کړ کتی شي چې ما زما حل صحیح دی او که غلط دی. نو په دې اساس باندې د دې کتاب سره یعنی یو ښوونکي ته ضرورت نشته. یوازنی شی چې په دې کتاب کې نشته هغه دا دی چې په غږیز ډول باندې تلفظ پکې نشته. په لیکنۍ ډول باندې ما لیکلی چې جرمني ژبې تلفظ څنګه دی، خو په غږیز ډول باندې نشته. دې ته بیا یو ښوونکی یا یو ویډیو یو څه ته اړتیا شته چې دا هم زما پلان دی چې په راتلونکي دی کې دې لپاره یو غږیز ډول باندې یا په ویډیو ډول باندې دا ګرامر تشریح کوم. نو دغه نیمګړتیا شته چې په دې کتاب کې غږیز زبانه د تلفظ نشته.
ډاکټر صاحب، مخکې تاسو یو څه یادونه وکړه خو کلک په دې اړه وغږیږئ چې د پښتو ژبې او د جرمني ژبې په ګرامر کې څه تفاوتونه دي، یعنی کله چې یو څوک یې زده کوي باید هغه توپیرونو ته متوجه شي.
هغه توپیرونه ډېر دي پکې. هغه دا دی چې سړی باید پوه شي. د مثال په توګه سړی په پښتو کې وایي زه هغه وینم، زه هغه وینم، خو په جرمني کې یو بل شاعر دا اوس زه هغه وینم درې لغاته شول په حساب، خو په جرمني کې بیا وایي چې ایش زی این، یعنی دا دسی یو شعر ازی چې این معنا دا چې زه هغه وینم، هغه په اکوزتیف حالت یو خاص حالت دی، مفعولی حالت دی دا. نو په دې اساس باندې دغسی توپیرونه دي د جرمني ژبه کې چې مخکې مې هم یاد کړه. بل نور غټ کړ نور اصطلاحات دي چې په جرمني کې په یو ډول وایي او په پښتو کې بیا په بل ډول وایي ویل کیږي.
د کتاب د لیکوال په توګه مو لوستونکو ته مشوره څه ده چې څه ډول دغه کتاب څخه استفاده وکړي؟
ډول یې دا دی چې دوی باید ما هغه د لومړنۍ پاڼې نه شروع کړي، حتی که کوي چې زما سریزه ولولي او هغې نه قدم په قدم مخکې لاړ شي او تمرینونه یې وکړي. که تمرین کې ستونزه وه باید بېرته د سره شروع کړي او هغه مبحث بیا ولولي، او نو په قدم په قدم تر روسۍ پاڼې پورې باید دوی لاړ شي.
او ډاکټر صاحب دا کتاب چیرته پیدا کیږي؟ یعنی آنلاین هم پیدا کیدلی شي کنه په کتاب پلورنځو کې خرڅیږي؟
دا خو ډیر نوې کتاب دی، اوس ډیر لنډ وخت کیږي چې دا راوته دی، او په دې چې دا کتاب په جرمنی کې چاپ شوی او دا په رنګه ډول باندې چاپ شوی او دومره غټ کتاب دی، نو نرخ یې لبا دغه ډیر چک دی. په دې کې باید ووایم چې نه ما ته او نه خپرندوی ته یو سنت ګټه راځي، بلکې خاص افتخاري کار دی. دا کتاب د جرمنی یو تل ژبنی ټولنې چې نوم یې فاین دویچ شپاره هغه خپور کړی دی، خپرندوی هغه دی، ټول حقوق لاغوی کړی دی. په دې چې دا یو ژبنۍ ټولنه ده او دا چې دا د ژبنۍ خپلې جامع ژبې ته د خدمت لپاره یو ټولنه ده، او ما خپله هم خپل افغانانو ته د خدمت لپاره دا کار کړی، نه دا د خپرندوی ټولنه او نه زه تینه یو سنت ګټه اخیستی شو د پیسو په اساس باندې. نو په دې اساس باندې دا کتاب تش خپل د چاپ نرخ یې 4 یورو دی. نو که څوک د چا اقتصاد ورته اجازه ورکوي، نو زه به دا پته ووایم چې دا کتاب چاپ شوی دی د جرمني په IFB فلاګ یعنی مطبع، او د ډیر مهم شی دی چې د کتاب شمیره یا ESPN نمره سره بیا ورکي. هغه دا ده چې ESPN نه و اته، بیا یو منفی علامه، بیا درې، بیا منفی علامه، نه څلور، نه دوا، درې درې، بیا منفی علامه، صفر درې، بیا منفی علامه شپږ. نو سړی کوی شي که چېرته کوم لري ځي کې ضرورونه چې مطبعې ته ټېلیفوني کې هر د کتاب پلورنځی چې په جرمني کې شته هغوی ته سړی دا د کتاب ESPN نمره ورکوي او نوم ورکوي ورته. نو په دې ډول باندې بیا هر پلورنځی سړي ته جرمني کې دا کتاب په یوې اونۍ کې رسولی شي. او په نظر کې نیول شوی چې په دې چې د دې کتاب نرخ ډېر پورته دی، د کال تر اخره پورې انشاءالله افغانستان کې به هم دا چاپ شي چې د هغې بیه به ډېر ټیټه وي نسبت 4 یورو ته.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ، کور مو ودان.
ډېره مننه تاسو نه، خوشحاله اوسئ.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د استاد اسماعیل لاروی او نظم در اورو چې داسې یو وطن پکې تصویر کړی چې جګړې او بې انصافۍ پکې نشته. د همدې نظم په اوریدو سره د ازادي رډیو مجلې دا پاڼه هم اړو. تر بلې خبرونې مو علامل شه. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو چې له دې دنیا نه لرې وای ډېر لرې، دومره لرې چې هیڅ شناختې ترمنځ نه وای، ان چې نه راتلی د دې دنیا کوترې. داسې ملک وای چې ټیګور پکې پاچا وای، مولانا پکې د ټول وطن امام وای، چ قاضی پکې سقراط و یا منصور وای، افلاطون ل جمهوریت جوړ نظام وای، شین ځنګل او کروندی او شنه باغونه خکار په ټولو روایاتو کې حرام وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، ژوند تر ټولو بهترینه سرمایه وای، فرض د ټولو مخلوقاتو احترام وای. موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، موسیقی وای، هنرونه وای او لوبې، انسانیت په هر مسلک کې یو مضمون وای، عدالت مو د قانون هر ماده وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای، عاطفه مو پیغامونه د ژوندون وای. چې چاپلین د ماشومان وای روزون کوي، کتابونه یې لاسو کې د جبران وای، په هر کور کې راته ناست نو شیروان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای، او قومي مشر د ټولو غفار خان وای. سمندر پکې وهلی خپل لارا، سمندر پکې وهلی خپل لارا، لمر صحنې د ظلم هیڅ نه وای لیدلې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، هوا نه وای غشي تورې زخمی کړې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای مزمکه ل جنت هم ویاړلې، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي ل سیاست او فریبونو، وای د هغه ملک وګړي دغه خلک چې د ستړي ل سیاست او فریبونو، استبداد وینې زبېخي یا زبېخلې، دا چې دلته اواره دي په ملکونو، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، دا دنیا دی بیا چنګیز ته مبارک وای، خیر دلته که بیا هر سړی قارون وای، د فرعون له خدای به وموږ لرې، د فرعون له خدای به وموږ لرې، او نمرود دې ستا دښمن خوار او زبون وای، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، سره پاتې دې دنیا کې هغه ټول وای چې د یو بل داړلو نه کړل ستړي، چې په ظلم هیڅ تنده نه ماتیږي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي، دا له شر او له فریبه جوړ وګړي. خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، خدایا داسې یو وطن به دې هم جوړو، بس له دې دنیا چې بیل یو بل جهان وای، اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول، اوسېدلی پاکستان بینوایان ټول، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای، پوره کړی دې زموږ دا یو ارمان وای.
د هوا مرغانو واورئ ما د حال د وطن راوړئ، ما د حال د وطن راوړئ، کاکړۍ غاړې کوم ما را ور پخلا کوم، ما را ور پخلا کوم، زه پر ژوب جانان پر کوټه سره داسي د Yeah.
ترگو بانو گاندیز ما دسترگو بانو